د ازادۍ رادیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1499 کال د تلی یا میزان 9 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د اکتوبر 3 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت او د طالبانو د تماس ډلو تېره شپه یو ځل بیا په قطر کې سره ولیدل، خو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د هم د خبرونو سرټکی، د ملګرو ملتونو سرمنشي اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله بولي چې د ده په وینا خبرې نشي ورسره کېدی. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې په لشکرګاه کې ایمرجنسي روغتون د نورو ناروغانو د منلو وړتیا نه لري، او د ایران د روغتیا وزارت وایي د خلکو د بې پروایۍ له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انټونیو ګوتیرش پرون دوشنبه له فرانسوي ورځپاڼې لومون سره په مرکه کې وویل له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. هغه په افریقایي هیوادونو کې تروریستي ډلو ته د اشارې په ترڅ کې وویل داسې ډلې شته چې غواړي په راتلونکي کې سیاسي فعالیت ولري، خو یو شمېر نورې بیا سخت دریځ غوره کوي. ګوتیرش زیاته کړه د داعش دریځ هومره سخت دی چې له دې ډلې سره خبرو ته ګرد سره ځای نه پاتې کېږي. د ناټو غړو او متحدانو یو ځل بیا د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ پر ژمنه ټینګار کړی. په دې اړه د ناټو په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو راغلی دی چې د دې ټلوالې غړو او متحدانو په یوه غونډه کې ژمنه کړې چې تر 2024 کال به د افغان ځواکونو مالی ملاتړ کوي. ناټو په 2008 کال کې د نړیوالو په مالی مرسته د افغان ملي پوځ په نوم وجهي صندوق جوړ کړ. د ناټو د معلوماتو له مخې د دې وجهي صندوق له لارې به افغان ځواکونو ته روزنه او مسلکي پوځي زده کړې ورکول کیږي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم مارکو پونتین اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی.
په وضعیت کې هیڅ ډول پرمختګ نه وینو. جګړه دوام لري او لارې بندې دي. ماینونه ځای پر ځای شوي دي. د خپلو همکارانو د ملاتړ لپاره راغلی یم.
له هلمند څخه په خبرو شویو ویډیوګانو او تصویرونو کې ښکاري چې ټپیان او ناروغان د ایمرجنسي روغتون په انګړ کې پراته دي، ځکه په ودانۍ کې دننه ځای نشته. طالبانو لس ورځې مخکې د لشکرګاه ښار پر څو ناحیو حملې پیل کړې چې په نتیجه کې زرګونه کسان بې ځایه شول. په سریلانکا کې د کرکټ د لینکن غوره لیګ په 20 اووریزو لوبو کې دوه افغان لوبغاړي هم پیرودل شوي او لوبه به کوي. نوین الحق به د کندی تسکرز لوبډلې او حضرت الله ځازای به د ګال ګلیډیټرز لوبډلې لپاره لوبه وکړي. دا پروسه پرون دوشنبه په آنلاین بڼه ترسره شوه. دا سیالۍ د نومبر په 21 نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 10 پورې به دوام کوي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراینۍ الوتکه په جنوري میاشت کې له الوتو څو شېبې وروسته په تهران کې نسکوره شوه او ټول 106 کسان پکې مړه شول. ایران وروسته ومنله چې د الوتکه یې سهوان په توغندي ویشتلې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر یفهین ینن او ایرانی سیال یې محسن بهاروند پرون په تهران کې خپل دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په لومړي پړاو خبرو کې اوکرایني او ایرانی چارواکو په کیف کې سره لیدلی وو. اوکرایني لوري ویلی وو چې د دې پروسې ته محتاطانه خوشبیني لري. د الوتکه په هغه شپه وویشتل شوه چې ایران په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه د بلستیک توغندیو حمله وکړه او د تهران د هوایي دفاع ځواکونه تیار سوي وو. د ایران توغندوی برید د امریکا د هغه برید پر وړاندې غبرګون وو چې له دې پیښې 15 ورځې مخکې په بغداد کې د ایران د قدس ځواک قمندان جنرال قاسم سلیمانی وژلی وو. او د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروایۍ له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوي دي. د دې وزارت ویاندې سیما سادات لاری پرون انتقاد وکړ چې خلک روغتیایي مشورو ته غوږ نه نیسي.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهلنگاری در رعایت
دوای زمون په هیواد کې د ناروغي اوسنۍ وضعیت روغتیایي مقرراتو ته د بې‌پامۍ له کبله راغلی. په تیرو اونیو کې د ماسکونو په کارولو کې کموالی او د ټولنیز واټن نه مراعاتولو د خطر زیات کړی دی. په ایران کې د دوشنبه په ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره ده. د ایران د روغتیا وزارت د شمېرنو له مخې اوس مهال له 1540 سره زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي او شاوخوا 130 کسان مړه شوي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. و باوری چې د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو په پرونی غونډو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی، خو دواړو لورو ویلې دي چې خبرې به دوام وکړي.
په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي 2400 پولیس افسران په جرمونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوي دي. په نور موضوعاتو کې په یو راپور کې به واوري چې په پلازمینه کابل کې غږیزې ککړتیا څنګه د خلکو ورځنی ژوند تریخ کړی دی.
مزدلی اړخه دوی ښه تصمیم نسي ولای، نوښت نسي کولای، غوسه کېږي. له رواني اړخه په اوږد مهال کې دوی ته اضطراب، وحشت زدګي، فوبیا یا ډار پیدا کېږي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې فرانسوي چارواکي وایي د یو مشکوک اسلامي سخت دریځې په برید کې د یو ښوونکي د وژنې د قضیې په تړاو د پولیسو څیړنې دوام لري. نور مطالب هم لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړي راپور اوریدو ته. د افغان دولت او طالبانو د تماس ډلو یو ځل بیا پرون ماخوستن په قطر کې سره ولیدل، خو په مذاکراتو کې د پاموړ پرمختګ نه دی شوی. دواړو لورو تایید کړی چې یوازې پر دې خبره توافق شوی چې د اختلاف د مواردو د حل لپاره د خبرې دوام وکړي. په همدې ورځ د ایران چارواکو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال د هر ډول هڅو هرکلی وکړ. د داسې هڅو هرکلی چې په نتیجه کې په افغانستان کې سوله راشي. ښاغلی عبدالله وایي د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د افغان دولت او طالبانو پلاوی تایید کړ چې د دوشنبه په ماښام یې له یو بل سره ولیدل. پر هڅو سربیره تر اوسه د رسمي مذاکراتو د پیل په اړه هیڅ خبر نسته. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجی انوري چې اوس مهال د قطر په پلازمینه دوحه کې د ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې تایید کړ چې په پرونی غونډه کې بیا هم د اختلاف پر مواردو خبرې وسوې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکی پلاوی او د مقابل لوري تماس دلو د سو تنو غړیو ترمنځ جلسه دایره شوه. په دې جلسه کې د اختلافي مواردو پر حل باندې بحث او مذاکره وشوه او د اختلافي مواردو د حل په هدف به جلسات دوام ولري.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دواړو لوریو درو کسانو د دوشنبه په ماښام سره ولیدل او توافق یې وکړ چې د اختلاف موارد باید ډیر ژر حل او فصل سي. د دولت او طالبانو د پلاوی غونډه په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د جګړې ډګر تود سوی. د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع په هدف د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله سفرونه هم دوام لري. د دې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ایران مشرتابه له ښاغلي عبدالله سره د لیدو پر مهال ډاډ ورکړ چې دوی د افغانستان لپاره د منلو وړ او تلپاتې سولې ملاتړ کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبې په ورځ له عبدالله عبدالله سره د لیدو پر مهال وویل چې هیله لري د افغانستان د سولې هڅې نتیجه ورکړي. د روحانی په وینا ایران د داسې سولې ملاتړ کوي چې پکښې د افغانستان لاسته راوړنې خوندي سي. د ایران د ملي امنیت له سلاحکار علي شمخانی سره په یوه بله غونډه کې عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې سوله د سیمې او نړۍ په ګټه ده. شمخانی هم وویل چې ایران په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د دې هیواد د لاسته راوړنو او ګټو د خوندیتوب ملاتړ کوي. پاکستان او هندوستان ته تر سفر وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله دریم سفر ایران ته په داسې حال کې دی چې تاوتریخوالی نه دی کم سوی او بیلابیل ولایتونه په ځانګړې توګه په هلمند او بدخشان کې د همدې اونۍ پر مهال د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ درنې نښتې وسوې. د افغانستان د ملي مصالحې رئیس عبدالله عبدالله ایران ته د سفر پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي دوام افغانانو ته د منلو وړ نه دی.
بیا خواسته عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکرات
د افغانانو یو غوښتنه همدا ده چې د مذاکراتو په مهال د جګړې دوام د منلو وړ نه دی. دوهم په مذاکراتو کې باید انعطاف وي. د اسلامي جمهوری افغانستان لوری په همدې عزم او اراده د خبرو د بریالي کولو په هدف قطر ته تللی او خپل لازم انعطاف یې ښودلی او دا انعطاف یې له مقابل لوری هم غوښته دی.
ایران ته د عبدالله عبدالله د سفر پر مهال د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په دې هیواد کې د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي لوړه کچه د سولې بهیر ته زیان اړولی سي. د ده په وینا پر دې سربیره چې د تاوتریخوالي پر کمولو یو ځل بیا ټینګار وسو، نن بیا هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه غمجنوونکې ده. د افغانستان مرکزي پلاوی چې د سپتمبر له 12مې د قطر په پلازمینه کې دی له طالبانو اوربند غواړي. تر اوسه خبرې له اختلافاتو نه دي راوتلي. طالبان وایي باید په افغانستان کې د جګړې پر عواملو خبرې وسي. له دې هر څه سره یو لوری هم د اختلافاتو د مواردو په اړه تفصیلي خبرې نه کوي او په اړه یې وضاحت نه ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو کلونو کې 2400 پولیس له جنایي جرمونو سره د تړاو په تور نیول شوي دي. دا وزارت وایي چې دغه د پولیسو افسران په تیرو دوو کلونو کې لوی څارنوالۍ ته هم د همدې جرمونو په خاطر معرفي شوي دي.
له هغې وروسته چې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل د امنیت د ټینګولو مسؤلیت پر غاړه واخیست، پر خپلې فیسبوک پاڼه یې لیکلي چې د کابل ښار ټولې کوڅې، سرایونه او سیمې تر استخباراتي پوښښ لاندې راغلي دي. ښاغلي صالح لیکلي د ناحیو، حوزو او سیمو د لویو او وړو مجرمینو لیستونه هم د حوزو آمرینو ته ورکړل شوي چې د اقداماتو لپاره بشپړ اطلاعات دي. د جمهور رئیس لومړی مرستیال دا هم ویلي د بې سنده موټرو خاوندانو ته دوه میاشتې وخت ورکول کیږي چې خپل اسناد قانوني کړي. د همداشان د قانوني اسنادو له لرلو پرته د نیمه کاره لوړ پوړو ودانیو خاوندانو ته خبرداری ورکړی چې تر کار لاندې ودانۍ به ونړول شي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت په جرمونو کې د سلګونو پولیسو لاس لرل افشا کړل. د دغه وزارت د کورنی امنیت رئیس داود حساس د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د پولیسو دغو مامورینو په بیلابیلو جرمونو کې لاس درلود.
در مجموع په تعداد 2300
په ټوله کې 2303 نوي پولیس او یو شمېر غیر نظامیان چې په جرمونو کې له پولیسو سره لاس درلود نیول شوي او دوسیې اړوندو څارنوالۍ ته استول شوي دي.
چارواکي وایي نږدې 1000 سکل نیول شوي دي. د 2000 نیول شوو پولیسو لډلې 1400 په اداري فساد، 2 اتیا پر وژنو او 1025 د خلکو په ټپي کېدو تورن دي. همداشان یو دیرش د زناو لواتت او سلور پنځوس د وسلوال مخالفینو د نفوذي عوامل په تور نیول شوی دی. پوښتنه دا ده چې ولې د پولیسو مامورین پر دغو جرمونو لاس پورې کوي. د امنیتي ځواکونو پخوانی افسر محمد زمان آزادی راډیو ته وایي
دا دوه نقطې دي چې یو یې رهبري نشته دی، په نرخونو دي، په قیمتونو دي، په واسطو وسیلو ډېر بدانش هغه رشته دی، ښه په کار پوهه هغه رشته دی. قومي سیستم په دې وزارت کې کامل مسالت دی، نو مشکل اساسي په رهبرۍ کې دی، په همدغه ګمارنه کې دی.
که څه هم د ښاغلي صالح او د کابل د امنیه قمانداني دفتر په دې اړه چې آیا په دغو دوو ورځو کې جرمونه کم شوي او که څنګه څه نه وایي، خو د لومړي مرستیال د دفتر د نشراتو رئیس ردوان مراد آزادی راډیو ته وویل ښاغلی صالح هڅه کوي چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د کابل ښار په امنیت کې خوالی راشي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
سهرنۍ خبرې مجله اوري. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. خدا شیبه نوریاس نوری د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او څو نورو جګپوړو چارواکو وروستیو څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین د تېرې جمعې په ورځ وویل چې د ترامپ اداره په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړي. دا د سرتیرو هغه شمیر چې تر دې یوه اونۍ مخکې هم براین یادونه کړې وه. د ورځپاڼې په لیکنه براین وویل ولسمشر ټرمپ له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره یو پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر راتلونکې میاشتې پورې په دې هیواد کې د سرتیرو شمیر له 5000 کم شي او د راتلونکي کال په لومړیو کې به یې هم شمیر 2500 ته ورسیږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستی جنرال مارک میلی هغه څرګندونې هم راخیستې چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ښاغلي اوبراین له څرګندونو سره په تضاد کې دي. جنرال میلی ویلی اوبراین یا بل هر څوک کولی شي لکه څنګه چې ورته مناسب ښکاري اټکل وکړي، خو دای اټکلونه نه کوي بلکې د شرایطو دقیق ارزونه کوي. هغه چې د ځواکونو د ایستلو د پلان د عملي کېدو لپاره اساس دی او له ولسمشر سره یې هم پرې خبرې کړې دي. د هغه په وینا دا د ولسمشر پرېکړه ده چې شرایطو ته په پام به ځواکونه له افغانستانه ایستل کېږي. ډیجیټل ژورنال ورځپاڼې د ولسمشر ټرمپ د تېرې اونۍ څرګندونو ته هم پام اړولی چې ویلي وو ټول سرتیري به د روان کال تر پایه له افغانستان نه وباسي. خو جنرال میلی ویلي اساسي مسله په یوه مسؤولانه ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسول دي، په داسې بڼه چې د ده په وینا دا مسله یقیني شي چې د امریکا د ملي امنیت ګټو ته به نور له افغانستان خطر متوجه نه وي. نړیوال بانک په افغانستان کې د بېوزلۍ د ستونزې په اړه په خپله ویب پاڼه کې په یوه مطلب کې لیکي، د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په ګډون له دې هېواد سره د نړیوالو مرستو دوام د میلیونونو افغانانو د ژوند د ښه کولو او د پرمختیا په برخو کې د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره ډېر مهم دی. نړیوال بانک لیکي د عبدالله زوی چې د میاشتې به شپږویشت ډالره ګټل چې خپله کورنۍ پرې وچلوي اوس بیکاره شوی، ځکه د کرونا خپرې شوې وبا د دې هېواد اقتصادي فعالیتونه تر ډېره په ټپه درولي او نه یوازې هغه بلکې ډېر نور کارګري هم بیکاره کړي دي. د خپل زوی له مرستې پرته اوس 15 کلن عبدالله بېرته د خپلو نږدې خپلوانو پر اوږو بار شوی چې هغه پر نس موړ او ملاتړې وکړي. د نړیوال بانک څېړنې ښیي چې افغانستان کې د کورونا وبا له امله د بېوزلۍ کچه لا زیاته شوې ده. په 2010 کال له په سلو کې 55 په روان 2020 کال کې 2.5% ته لوړه شوې ده. نړیوال بانک کې د عوایدو کمښت او د خوراکي موادو او نورو اړینو موادو د بیو زیاتوالی عمده علتونه بولي.
لازادې رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. غږیزه ککړتیا د افغانستان په لویو ښارونو او په تیره په پلازمینه کابل کې د چاپیریال پر وړاندې یوه لویه ستونزه ده. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي چې غږیزه ککړتیا یو ورځنی ژوند تریخ کړی، خو د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدام نه دی شوی. روانپوهان وایي غږیزه ککړتیا جدي زیانونه او آن رواني ستونزې رامنځته کولی شي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور جزئیات.
اړیو والا
دغه غږونه له سهاره تر ماښامه د کابل ښار په بیلابیلو ناحیو او په تیره د دغه ښار په مرکزي سیمو کې اورېدل کیږي. د پلورونکو، دکاندارانو، د رستورانونو د کارکوونکو، ښاري موټرو او کسبګرو غږونه پرته له ځنډه اورېدل کیږي. دوی په دې کار هڅه کوي چې د پیرودونکو پام ور واوړي. یو شمېر ګرځنده پلورونکي په ثبتو شوو غږونو غواړي چې پیرودونکي ورمات شي. دغه لوړ او پرله پسې غږونه غږیزه ککړتیا رامنځته کوي. د کابل په یو واټ کې محمد داوود وایي پرله پسې غږیزې ککړتیا تنګ کړی دی. د موټرو هارنونه، موسیقي او په ښاري بسونو کې د ټیلیفون له لارې په لوړ غږ خبرې کول د غږیزې ککړتیا نور لاملونه دي. واټونو کې پر غږیزې ککړتیا سربیره د ودونو په تالارونو، د شپې په محفلونو او کورونو کې د لاؤډ سپیکرونو غږونه خلکو ته ځورونکي دي. په ورته وخت کې روانپوه شرف الدین عظیمی آزادی راډیو ته وویل غږیزه ککړتیا پر ذهن او ټولنیزو اړیکو ناوړه اغېز کوي او باید مخه ونیول شي.
روانی الخ به اوک محل که دوی تا استراب وشت زدگی فوبیا یا دار پیدا کیگید اوگو تجمعات تا اوگو مجلسون و تا اوگو دلیز و محافل و تا اوگو تا معمول مراجعه نگید.
بلخواه در روختی وزارت در محیطی روختی رئیس کنشکا ترکستانه وی غگیز ککرتیا در جدی ناروغی و لامل کیگی و به مخنیبی که خاروالی مسئوله ده. د آزادی رادیو ته وویل د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره د یوې کړنلارې په جوړولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري کوي. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ ویانده سمیرا رسا وایي په کابل کې د غږیزې ککړتیا د مخنیوي لپاره یو لړ اقدامات پیل شوي دي.
دکانهای کمی
اسپیکرها
را به فروش
میرسانند، ما اینا را دی وویل کوم دکانونه چې لوړ سپیکر پلوري هغه مو تړلی. هیڅوک د داسې وسایلو چې لوړ غږ لري د پلورلو حق نه لري. پلورونکي چې د موادو د پلورلو لپاره لوړ سپیکر کاروي ټول به ترې راټول او ګودام بشي. کابل افغانستان تر نورو ښارونو ډیر نفوس لري. رسمي شمیرې ښیي چې سباندې 15 میلیونه وګړي پکې اوسیږي. همداشان د کابل د ترافیکو پولیسو ویلي چې په دغه ښار کې لکونه موټر ګرځي او د دې ترڅنګ هره ورځ زرګونه له ولایتونو هم راځي چې غږیزه ککړتیا جوړوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسوي چارواکي وایي چې د یو مشکوک اسلامي سخت دریزې په حمله کې د یو ښوونکي د وژنې په قضیه کې د پولیسو عملیات دوام لري. په فرانسه کې یو 13 کلن ځوان د تاریخ د یو ښوونکي ساموئل پاتی سر پرې کړ چې وروسته حمله کوونکی د پولیسو په ډزو وژل شو. ملالی بشیر د دې موضوع تفصیل اوروي.
په فرانسه کې د هغې پیښې په تړاو د پولیسو عملیات دوام لري چې پکښې یو 13 کلن سړي د تاریخ له یو ښوونکي سر پرې کړ. دا وروسته له هغه چې د روانې میاشتې په لومړیو کې د تاریخ یو ښوونکي ساموئل پاتی د بیان د ازادۍ پر موضوع په خپل صنف کې زده کوونکو ته د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور ورښکاره کړی و. د پاتی د دې اقدام په نتیجه کې د یو شمېر مسلمانو زده کوونکو مور او پلار په غوسه سوي وو چې ګواکې دا د اسلام پیغمبر ته سپکاوی دی. د پاتی وژونکی چچنیایي نژاد پیژندل سوی چې په روسیه کې زیږېدلی و او د پاریس په شمال لویدیځ کې اوسېدی. مخکې براتی ادارو دای نه پیژنده. د فرانسوي ښوونکي له وژنې سره په دې هیواد کې غوسه راپارېدلې او ولسمشر ایمانوئل مکرون او نور سیاسي ګوندونو دا اقدام غندلی دی. د کورنۍ چارو وزیر جیرالد درمانین د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 19 نیټه وویل چې په فرانسه کې آنلاین د کرکې اچونکو په اړه اتیا تحقیقات روان دي. درمانین وویل چې چارواکي ګوري چې آیا د فرانسوي مسلمانانو یو شمېر ډلې وروسته له دې ادعاو چې دوی کرکه خپروي باید له منځه یوړل سي که نه. فرانسه خبری آژانس راپور ورکړی چې د دې پیښې په تړاو 15 کسان نیول سوي دي چې یو یې مخکې په تروریستي فعالیتونو تورن پیژندل سوی او منلی یې ده چې له وژونکي سره یې تماس درلود. په دغو کسانو کې د ښوونځي څلور کوچنیان هم شامل دي چې له وژونکي سره یې د پیسو په بدل کې د وژل سوي ښوونکي په پیژندلو کې مرسته کړې وه. رویټرز خبری آژانس د یوې سرچینې له قوله ویلي چې فرانسې غوښتل 211 هغه بهرنیان وباسي چې حکومت ورباندې د مذهبي سختدریځۍ شک لري. دې وروستۍ پیښې ټوله فرانسه شوک کړې ده. تر دې 15 کاله مخکې هم د شارلي ابدو مجلې پر دفتر ځکه حمله سوې وه چې د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور یې خپور کړی و.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنګونه د په زړه پورو محاورو یوه بله برخه خپرو، خو له هغه مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته رابولم. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش هغه تروریستي ډله ده چې خبرې نشي ورسره کېدی. انتونیو ګوتیرش په یوه وروستۍ مرکه کې ویلي له ځینو جهادي ډلو سره خبرې ممکنې دي، خو د داعش په څیر سخت دریځې ډلې سره مذاکرات امکان نه لري. د ناټو غړو او متحدانو یو ځل بیا پر خپله هغه ژمنه ټینګار کړی چې تر 2024 کال پورې به د افغان ملی دفاعي ځواکونو مالی ملاتړ ته دوام ورکوي. یوې روغتیایي ټولنې خبرداری ورکړی چې د هلمند د مرکز لشکرګاه ایمرجنسي روغتون د نورو ټپیانو او ناروغانو د منلو وړتیا نه لري. په هلمند کې د ایمرجنسي پروګرام ناظم ویلي چې په لشکرګاه کې وضعیت ډیر خراب دی. ایران د یوې نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې قربانیانو ته د تاوان ورکولو په اړه د خبرو په دوهم پړاو کې د اوکراینی چارواکو کوربه دی. د اوکراین د بهرنیو چارو مرستیال او ایرانی سیال پرون په تهران کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه، او د ایران د روغتیا وزارت وایي چې د خلکو د بې پروایۍ له کبله په دې هیواد کې د کورونا د وبا پیښې زیاتې شوې دي. په ایران کې پرون د کووید 19 ناروغۍ له کبله 318 مړینې ثبت شوې چې په یوه ورځ کې تر ټولو لوړه شمېره ده.
دا ژوند رنګونه
پوچې
د کوم جی
د جلال آباد سرخو
په کور کې څوک اسایې؟
کور کې مال له خدای درې مزامون دي، دوه ملوریان دي، سرون من مسیان دي، یو مخزه ده، یو زیم یولس کسان.
یولس کسان به څو کسه کار کوي؟
کار به که یو مشر زوی تعلیم تربیه کده هغه شپاړسم څه کال خلاص مدیر غونده نه دی، خو او بل زوی مې دولسم خلاص کړی ده، هغې ته هم کار ګورو. کور کې هم دا دوه کسه کار کوي، یولس کسه خوراکه لرو.
دوه کسه کار کوي او یولس کسه ډوډۍ خوري، دا څنګه پوره کوي؟
یو بل له میاشته پورې سره نو کېږي نو د کور خرچه، چای او چینی غوړي او خاص هر شی، نو د جمعې خرچ، لرګي، زغال، بخاري هر شی مونږ په خرید دلته خپل جام نه لرو، په کرایو د کال 10000 کرایه ورته.
معمولا کوم خواړه ډیر وړي، کوم شیان چې دوی پخ کی؟
خو زمونږ هم دغه ترکاری ده، کله الوګان، کله ماټر، کله بنګړې، کله تور بانجان، کله غوښه. خو دغه غریبي کور دی، دغه قطغونه دي نو، کله دال، کله وروراګې، دغه صابونه دي نو، کله وچو خرو چای سره گزاره کور سره. پاغه کلا خزه او مسیان مریضانم شی دوا کله مفتش په خانه ته منډه کو.
په کم پیسو باندې گزاره کول څومره یو سخت کار دی؟
خود سخت کار دی. اوس کم پیسې دې پغمانه پورې زم لازم اتیار پیار اور زما کرا کیږي. دلته ډوډۍ په سوال کله دغلته خورو، کله د ماسل پسمانده چې پاتې شي په تاوخانه کې مونږ ته ډوډۍ راکوي. زمونږ د دولت ډوډۍ بوغانانو هیڅ نشته. ده
د څه رقم یو ځوان غوښتونکی؟
ځوان خو همدغه ده چې زمونږ هسه چې قلبا خپلوان دي، جرین، موټر، غر بر، صابونه، مونږ ټولو نه غریبان پسپان.
په دې لکاکت یو ورځ د ټول مشکلات حل سي.
د ازادۍ راډیو خبری مجله اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا لڅمکنې ولسوالۍ نه سمیولا حلیمی تندر لیکي خدای پاک دې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې بریالۍ کړي ترڅو د ټولو افغانانو په زړونو کې د خوشحالۍ او مسکا راشي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي چې په ټولو ولایتونو کې د امنیت په برخه کې جدي اقدامات د کابل په څیر وشي نو غله ورکیږي. دانش افغان له جلال آباد لیکي هدف یې وژنې او انسان تښتونې هغه عمده ستونزې دي چې ولس ورسره لاس ګرېوان دی. حکومت باید غم وخوري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د قطر مذاکراتو د سولې پر ځای په هیواد کې د جنګونو کچه زیاته کړې ده. حکمت حیران له کندهار لیکي وسلوال طالبان باید د سولې په پروسه کې خنډونه رامنځته نه کړي او باید د ولسي خلکو له کورونو سنګرونه جوړ نه کړي. عنایت له زابل نه لیکي هیواد مو یو سمدستي اوربند ته اړتیا لري ځکه خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. نقیب خان له تور تنگی کلی نلی که ده هلمند ده جگری قربانیان شنا اسمان تش به ورزی تیروی او عبدالعزیز غالب لی که ده ملگرو ملتون ده خبره بلکل سیده چه داعش ترگریز دلی سره خبری نشی که دهی. لده سره قدر منوریدون که ده خبری مجلی پای تر ورسید و سلطا